سلامونه ستړي مشه د سار شپږ بجې شپې زه صفیو لا ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کې نور خبرونو مسایل وړاندې خو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ ملي ټیمونو اوس لوبه روانه کړې ده په نننۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لومړی توپوهنه یا بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه په 12 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 50 منډې جوړې کړې دي د افغانستان لپاره په بولینګ کې فضل حق فاروقي دوه نوین الحق دوه وکټې اخیستې دي دوه نور لوبغاړي هم رن آؤټ شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیوګینی په ماتولو سره په اتو غورو پړاوونو کې خپل ځای لاپسې پوخ کړي جزئیات به په نورو پروګرامو کې هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالر مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پنځمه بر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بیزای شو او راستنیدونکو لپاره د دوامدار حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق د افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان بغلان پروان کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانو تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 تر 25 ملي متر پورې او د باد سرعت په هر ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی تیره میاشت افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راز ډیر مالی تاوانونه واړول بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2,000 کسان ووژل شول دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېدا او د 342 تنو ژوبلېدا ثبت کړې ده له 2013 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي سخت دریزه د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي واد کې فعالیت ډیر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سکه کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادۍ رډو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلای کړی ښاغلی کاپوس ویلي د ازادي رادیو آذربایجاني څنګه لا هم خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي ښاغلی کاپوس دا هم ویلي د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوه او په باکو کې به او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادی اروپا آزادی راډیو د آذربایجاني څنګ دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیک په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلېزو پاتونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالی او مذهبي افراطیت ته تبلیغ کوي هغه څه چې آزادی راډیو رد کړی دي او د فوټبال مینوال ته د آسیایي ملتونو د فوټبال جام په مقدماتي پړاو یا سر لوبو کې د افغانستان د شلکلونو او ولسکلونو لوبډلو سیالي لوبډلې څرګندې شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي د هیواد شلو کلونو د فوټبال ملي لوبډله په دې ګروپ کې د سعودي عربستان، استرالیا او مکاو له شلکلونو سره مخ شي دا سیالي د سپتمبر له 28 تر 29 په سعودي کې ترسره کیږي همدارنګه د ولسکلونو ټیم بعد د 2015 کال د آسیا ملتونو جام په سر لوبو کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش، کمبودیا، فلیپین او ماکاو له ولسکلونو لوبډلو سره مخ کیږي دا سیالي بیا د اکتوبر له 19 تر 28 د کمبودیا په کوربتوب ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل سره صلیب او د سره میاشت نړیوالو ټولنو د راپور لمخې په افغانستان کې او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیل ځپلی او زیانمن وایي:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغو مرض وکی کار خلاص و.
د ایران چارواکو ویلی دی هلته شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو لدلې ډیره افغانان دی. د یو افغان بندی پلار وای:
بس مزدوری نشته، ټول د مزدوری د مجبوری د غی نزی. بس دا زوی می دغه دی یو کال وشو چې بندی دی یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل به برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو فارغ شي.
دا چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مې له خاورو سره خاورو شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنې پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بې ساري بلل شوي. دغو ورښتونو کلی یوې خوا له پرلپسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له اسمت ساروان واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آلنینو پدیده وه چې په دې هیوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آلنینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سژني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 25% ډېر و. د دې څېړنې لیکوالان ونه توانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12 پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15,000 کورونه زیانمن شول او تر سلو زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړې کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یوه کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغو مرض وکی کار خلاص و. بادام مژلۍ تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښته جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14,000 ډېرو اغېزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی: سره له دې چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14,000 زیاتو اغېزمنو کورنیو ته مرستې ورکړل شوي، د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 70 تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2,000 کورونه، 3 جماعتونه او 4 ښوونځي ویجاړ کړل. د می په 10 د شدید باران یوه بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9,000 څاروي او شل زره اته سوه جیری به کرنیز مځکه ویجاړه کړه. پنځه ورځې وروسته د سره صلیبه او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکړ چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیات یې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې د مخه لا په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راز په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
وربشو. ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې هلته له شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلي وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړی ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12مه د عدلي وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلي وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیږد د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولیږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلي وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رایې ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه‌یي توکو د قاچاق په تور د 4 کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما د ورور نوم په لیتونکو کې نه دی شامل. تیر کال زما ورور له زندانه ډېر بندیان ولیږدول. هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تېروي، خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. له بلې خوا د یو بل افغان زندانی پلار وایي چې زوی یې لیوه کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نمایي خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، 14 کلن دی، مثال زندانی دی. دا باید خوشی شي ټول دنیا بس تر ډکه روانه. بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبورۍ د هغې نه ځي. بس دا زوی مې دغه دی، یو کال وشو چې بندي دی، یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشوو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د 2000 بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 750 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د
د اسرائیل پوځ وایي په رفح کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په رفح کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایډن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نښتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټې په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تېره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوي دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او مځکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 8000 ډېر کسان وژل شوي او تر 15000 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکي وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبه په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربند له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاري دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې له اخترې و او نه مخکې به سنگارتونونو ته د تاک په ګډون بیلابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن له اختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سنگارتونونو نه د ځان سنگار لپاره وخت اخیسته چې په دې سره به د ښځینه سنگارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سنگارګری وایي چې لالوی اختری و نه مخکې وزګاره او په کور ناستې دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولی چې په خبره د دوی فعالیت بند او سنگارځایونه ورتړلې دي. دوه سنگارګری نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وای اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سنگار ته نه دی ورغلی. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیک یک کمی شد ما گیر بار می داشتیم مشتری می داشتیم
مخی بچه اختر انکتی که دا پر مو بگنه گون ازیاتا و مشتریان با مدر لوده زکه خنوما و نخانه و لوها مدر لوده او شا اختر نکتی دی چوک نشتر چی سینگار بکری او نه هم زمون کارو باشتا هیچ نه کاری چه اختر برا نکتی وی
ما قبل ازی که سالونا بسته بشه و بخصوص در زمان ایام عید
موږ مختلفه دي چې سنگارتونونه وټړې شي په ځنګړي توګه اختر ته نږدې ورته کې به مو مشتریان زیات وو او کاروبار به مو هم ډیر شو. لکه وخت چې تړل شوی تر اوسه د دې چې اختر رانیږدې دي ټول وزګاره ناشتي
په ورته وخت کې یو شمېر خزې وینجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنې لاندې فضا کې سنگارتونونو ته د ورتګ او سنگار کولو په اړه د دوی شوق او شور لمنځه تللای دی. د دې انجنونو لړلې او د بل خار اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مخکې چې ارشکا وکټ هر چا خپل خوخه خپل سالې باندې کال شو چې خپل سنځ حل کا میګر فعلا شرایط ډېر سخت وي چې حتی نو وکنه چې ضرورت لري هغه د پر هم ډېر سخت یې کولای شي چې مثلا ارشکا را پیدا کاو خپل د ضرورت ور کوم څه چې ضرورت دي هغه سنځ خپل ورسره شریک کاو حالې کا.
د افغانستان د پلازمینې بل اوسیدونکې لیلا هم د پټو سنگارتونو د موندلو او په سګنی اختر کې د سنگار کولو پاړوي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره
اکثرا سینگارتونونه تړل شوی او ځین ډیر محدود سینگارتونونه هغه لکور فعالیت کوي بیا موږ د خپل ملګرو لارې دی هوش مری پیدا کوو د دې لپاره چې خپل ویښتان قیچی کو یا مخونه مون نخ کړو کرښتیا وایم هغه ډول سینگار به چې موږ د جمهوریت په دوره کې په خپل خواخه کولای شوی د طالبانو په وخت کې نش کولای.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو کې آسیا هموایی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې سنگارځایونو ته د دوی تک آسانه نه دی.
د کوچا پت پت آرایشگاه د کوچا هسته پت هست
په کوڅو کې پر سنگارتونو نشته چې سنگار کوي خو هغه سنگار به چې مخکې کوه اوس هغه ډول سنگار نشي کولی. ډېر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډېره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سنگارتونونو ته ځي.
سنگارګري په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او انجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو لنډولو، د مخ جوړولو، د نوکانو کرلو، رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي. خو وايي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو کونر ته هلته تعلیم او تحصیل به برخې جنوی وی هیلې درلودې چې له خوانځیو به فارغ شي، لوړې زده کړې وکړي او د ښه ژوند تختنانی بشي. د دوی خبره د خوانځیو پانتونو بندیدو سره ټول دغه هیلې اوس په ناهیلۍ بدلې شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړی شوې نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوې ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسیدونکو له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټر شي او د خپل محروم او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګېدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
موږ په خیدا چې زه په لسم صنف کې یم او د نوي دولت په راتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مو له خاورو سره خاورو شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو پخوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هېر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي، حکومت خپل مسؤلیت پوره کړي او دوی خپل مسؤلیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځي او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه خزینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجي جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو. زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو، زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې به بیا هم باقي پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږو نبره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او لا پوهنتونونو پورې، د ټول افغانانو خوښ هم دا دی چې خدای دې دا مشکل زر تزر حل شي.
که څه هم چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د ښوونځیو دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد نجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
په کندز ولایت کې یو ځوان د حسابدارۍ د یو نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې دننه او له هیواد بهر صرافانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې. دا چې جزئیات یې څنګه دي په دغه رپورټ کې به په ګډه سره واورو.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرافانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر یې د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نصب کړي، صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولای شي د یو بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبت دی او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټ او تاوان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم هم دا اوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې هم دا اوس فعال یوزران لري، کارکونکو لري چې هم دا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابدارۍ له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دې په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد رالیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستمی هسته که هم لحظه
د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابدارۍ دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو له مخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډېر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندې